द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی با ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2020 د اگست میاشتې 8 ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغان سولې په سر په کابل کې مشاورتي لوی جرګې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان په نړیوال ضمانت آزادولو مشوره ورکړي او د کومو شرطونو بغیر یې د دوه اړخیزه ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اگست په میاشت کې شوې خونړۍ پېښې په یاد کې تور ورځ نمانځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 55 وکیلان وو. پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړه شوي دي. د دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6000 او 8000 ته رسیدلې ده. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د افغان سولې په سر کابل کې مشاورتي لوی جرګې په دویم ورځ د جرګې مشر او نورو غړو ته مشوره ورکړي چې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړي شي. د افغانستان د ملي سولې عالي شورا د معلوماتو تر مخه د 50 کمیټو رئیسانو د طالبانو سره د سولې خبرو په حق له خپل سفارښونه وړاندې کړي. په جرګه کې برخه اخیستونکو د 400 طالب قیدیانو د آزادولو غوښتنه کړي او د دې ترڅنګ د کومو شرطونو بغیر د دوه اړخیزه ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي پاتې 400 طالب قیدیان دې خوشي شي چې د سولې لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي او دا چې د طالب قیدیانو د خوشی کېدو په صورت کې د قید او شرط بغیر ډزبندي وشي او دواړه اړخ دي ورته ژمن پاتې شي. لوی جرګې د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي ځواکونو په آزادولو هم ټینګار کړی. افغان ولسمشر تیر ورځ د سولې مشاورتي جرګې ته د وینا په وخت ویلو هغه د 400 طالب قیدیانو د آزادولو وخت نه لري. اپلو یا جرګی غږ کړو چې د طالب قیدیانو د خوشی کولو او د سولې په حق لدی په خپل فیصله وکړي. طالبانو ویلي که په حکومتي قید کې د دوی پاتې 400 بندیان آزاد شي نو په درې ورځو کې به مخامخ مذاکراتو ته تیار شي. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په ټلیفون خبرې کړي. د خبرو وروسته مایک پمپیو په ټویټر باندې ویلي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په افغانستان کې د روانو مرستو په سر تعمیري خبرې شوې او زیاته کړي چې د پاکستان سره د شریک مقصدونو او زیاتېدونکي ملګرتیا مخ په وړاندې بوتلو ته سترګې په لار دي. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اگست په میاشت کې شوې خونړۍ پېښې په یاد کې نن تور ورځ نمانځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې 55 پکې وکیلان وو. وکیلانو د کوټې په ګډون د صوبې په عدالتونو کې تورې جنډې پورته کړې وې او د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه دي وړاندې شوي. په کوټه کې په 8 اگست وکیلانو د اتحاد د مشر بلال انور کاسی د هدفي وژنې او بیا په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید ذمواري د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې وه. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. د بلوچستان بار کونسل مرسیال مشر منیر احمد کاکړ وی او ای ډی وسره په خبرو کې د 8 اگست پیښې د پلټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنه کړې. د جسټس قاضی فایز عیسا عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلو که ریاستي ادارو د دغه خونړۍ حملې وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو مقدمې سرته رسولې وې نو د 8 اگست د برید مخه به نیول شوې وه. د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان میرانچا پولیس وایي د دیګان علاقې نه ورته دوه مړي ترلاسه شوي چې په ډزو وژلې شوي دي. او ای ډي وسره په خبرو کې ځایي پولیس ویلي دغه پېښه پرون شوې او ځایي خلکو پولیس ته دینه خبر کړي. وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان د تخیل او د بنو جاني خیل سیمو سره تعلق لري. پولیس وایي د دغه کسانو کورونو د پېښې په حق لا رپورټ نه دی کړی او نه یې د چا خلاف دعوه کړې. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6,000 او 8,000 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2,03,000 خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی چې پکې 2,06,000 ښه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې 13 ورځې فیصله کړې وه چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د 8 او 10 اگست نه ځینې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره 19,03,098 نه سبا شوي او تر اوسه پورې د دې نه 10,21,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره 4,09,240 ته رسیدلې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د کابل مشورتي لوی جرګې د هم ورځي اساسي کار خلاص شوی او عمومي راپور بشپړول ورسته به سبا یک شنبه نهایی پریکړه تر سره کیږي. د سولې مشورتي جرګې غړي او اداري پلاوی وای دی راپور ورکولو دا لړۍ نن شنبه د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه. د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو په باور د دوی اساسي کار بشپړ شوی اټکل کیږي چې د عمومي راپور له بشپړول ورسته جرګه سبا پای ته ورسیږي. د سولې مشورتي جرګې غړي وای دی جرګې په دوهم ورځ دی طرز العمل مطابق کری ټیمونو خپل راپورونه په تالار کې وړاندې کړل او د طالبانو سره د افغان مذاکراتي ټیم په اړه خپل نظریات وړاندې کړل. د جرګې ګډونوال شمس مراد وویل
نن اصلي خبره دا خدا چې پوکري برخه کې لکه د افغان پلاوی لکه مذاکراتي ټیم غړي دي، یعنی څه توقعات هیلې او غوښتنې مو چې دي په ډول کولای شي چې دوی طالبان سره په موافقه نه شکل خبرې مخته بوځي، نو په دې برخه کې ټولو حضرنه تقریبا سره ورته وو.
د ولسمشر د لومړی معاونیت د مطبوعاتو رئیس رضوان مراد وایي تر اوسه د 500 کمیټو نه 33 کمیټو خپل کاري راپورونه د دارالانشا او رهبرۍ ته وړاندې کړي دي او اټکل شوی چې دغه پروسه تکمیل او تر ماښامه جمع بندي وشي او وروستۍ نتیجه به یې نن ماښام او یا هم سبا اعلان شي.
دغه د جنبندې پروسه تر شپږو بجو پورې ماښام پورې بشپړ شي. له هغې وروسته بیا نو هغه وضعیت ته کتل کیږي چې که د ټولو کمیټو کارونو راپورونه تکمیل شوي او هغه نتیجه یا مشوره یې ولسمشر ته پکې ورکړي وي، نو بیا کېدای سي یا نن ماښام او یا سبا هم هغه د جرګې وروستۍ نتیجه اعلان شي.
مراد وایي چې د دې جرګې هدف دا و چې د ملت مشران جمهور رئیس ته د پاتو بندیانو په اړه څه مشوره ورکوي چې آیا دا 400 بندیان خوشي شي که نه، که خوشي کیږي آیا طالبان به په خپل تعهد او وفا عمل وکړي او که نه. دا هغه تشویشونه دي چې په دغه جرګه کې پرې بحث کیږي. نوموړی وایي چې ولسمشر په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه په هیڅ ډول په تیاره کوټه او یا هم د څو کسانو ترمنځ حل نه شي. افغان ولسمشر اشرف غني د مشورتي لوی جرګې په پرانی غونډه کې ویلي و چې دا لوی تصمیمونه دي چې باید ملت ته پکې مراجعه وشي او د هغوی نظر ته لبیک وویلی شي. ښاغلي غني جرګوالو ته دا هم ویلي و چې طالبانو ژمنه کړې چې که یې پاتې بندیان خوشي شي نو راتلونکو 3 ورځو کې به حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه وري. د امریکا د برنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د پاکستان برنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. نو موري په ټوئیټر وایي چې د شاه محمود قریشی سره په ټلیفون د افغانستان د سولې د خبرو دوامدار همکاري او په سیمه کې د سولې او ثبات د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. هغه وایي چې د شریکو ګټو همکاري سیوا کولو ته سترګې په لار دي. شاغلی پامپیو د قریشی سره خبرې په داسې حال کې کړې دي چې تیر ورځ یعنی کې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د سولې لوی مشورتي جرګه پیل شوې ده. په دې حق باندې نور څه تفصيلات تاسو ته الیاس خان څخه په راپور کې وړاندې کړي.
د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو خپل پاکستانی همسر شاه محمود قریشی سره د افغان امن پروسه مخ په وړاندې بوتللو کې د پاکستان رول په اړه په داسې مهال خبرې اترې کړې دي چې کابل کې افغان امن پروسه مخ په وړاندې بوتللو لپاره لوی جرګه روانه ده. د ټلیفوني خبرو اترو وروسته د امریکای خارجه وزیر په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان خارجه وزیر سره افغانستان کې امن او د سیمې استحکام لپاره د پاکستان تعاون او ملاتړ باندې ګټورې خبرې وشوي او زه د دواړو هیوادونو ګډو اهدافو او مخ په وړاندې تلونکو همکارۍ ته سترګې په لار یم. په یو جلا بیان کې د ښاغلي پمپیو دفتر ویلي دي چې دوی په یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړې چې پکې د افغان امن پروسه کې د امریکای او پاکستان د تعاون مهمواله او د سیمایز استحکام لپاره هڅې شاملې دي. د پاکستان خارجه دفتر له خوا خبر کړی شوی په یو بیان کې ویل شوی دي چې په ټلیفوني خبرو اترو کې خارجه وزیر خپل امریکایي همسیال سره د دواړو خيزه خبرو اترو نه علاوه د سیمې صورتحال، افغان امن پروسه او د هند له خوا کشمیر کې د بشري حقوقو سنگینو سرغړونو او د کرکې ډک پالیسیانو نه خبر کړو. خاغلی قریشی افغان امن پروسه کامیابی ته نږدې کولو لپاره د بین الافغانی مذاکراتو زر تر زره بیا پیل کولو باندې زور ورکړو. وی او ای ډی وسره خبرو اترو کې په افغان چارو نظر لرونکو ستر خبريال طاهر خان وایي چې د افغان سولې لپاره دا وخت ډیر مهم دی او په دې اړه رابطه هم تیز شوې دي.
پاکستان او د امریکای د خارجه وزیرانو ټلیفوني رابطه د غي بنیادی مقصد د ما چې په خپل نظر او فکر دی چې خبرې څنګه شروع شي او بیا چې خبرې شروع شي هغه به یو مشکله مرحله وي او د مرحله به وي. ځکه طالبانو چې موږ اسلامي نظام غواړو اسلامي نظام به څنګه وي، که طالبانو د جنګیالو د څه مستقبل وي، نظام به خو جوړېږي هغه به څنګه وي. نو په دې شیانو کې به امریکا هم د پاکستان یو رول غواړي، مدد به غواړي. چې
بل پلو کابل کې د لوی جرګې پیل کېدو په وخت افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې امن مذاکرات په یو څو ورځو کې دوباره پیل کېدای شي که چېرې افغان بندیان خوشي کړي شي، او زیاته کړې ده چې دی به په دې اړه د لوی جرګې لخوا د هرې یوې فیصلې ملاتړ کوي. د ده ویناوه که چېرې دا 400 بندیان خوشي نه کړي شول نو دې سره به نه صرف دا جګړه روانه وي بلکې دوی به دې کې نور تیزوالی هم راولي، خو زیاته کړې ده چې د اولس سلانه بغیر دوی دا بندیان نشي خوشي کولای. پخوانی سفارتکار آصف دورانی هم د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو پرنګي د طالبانو بندیانو د خوشی کولو په حق کې او وایي چې د افغان امن لپاره دا ضروری ده. وی او ای ډی وسره خبرو اترو کې خاغلی دورانی وایي
کومه دا دوه کې سلمان څه ویل کنا نو په کال چې دا غ شرایط دی پوره شي او په هغه کې دا هم شرط و شي دا 5000 طالبان به خوش شي او 1000 شي دي دا افغان دولتي ما خلک شي دي هغه به خوش شي. نو دا پوره څه ویني دي خو دا دندې دي نو دې کې امریکا مني ما خبر نو په کال چې دا ځکه ځکه چې کسان دی او اګریمنت مطابق دا غوي خوش کېدن چې کوم شرط و هغه دی پوره شي پر اثر دی اوس نو دې کې ما خبر د امریکا رول چې دی هغه مهمه ده.
د امریکای خارجه سیکرټری پمپیو اویل چې مونږه دا منو چې د دې بندیانو خوشی کول یو غیر مقبوله فیصله ده، خو افغانستان کې د مستقل امن راوستلو او امن لوزنامه سر تر سوالو د پاره به د لار هوار کړی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د بلوچستان ایالت په سرشار کوټه کې وکیلان نن د اگست په اتمه کال 2014 د دی پی شي په یاد کې تورل وز لمانځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې اویا څخه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ پنځوس وکیلان وو. په دې اکله باندې نور تفصیلات تاسو ته د حافظ شیرانی په راپور کې وړاندې کوو.
څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې تر اویا زیات کسان ووژل شو چې پکې شپږ پنځوس وکیلان وو. د بلوچستان های کورټ ججانو وکیلانو د وژل شوو ملګرو لپاره دعا وکړه. وکیلانو د کوټې په ګډون د ایالت په ټولو عدالتونو کې تور بیرغونه پورته کړه او د احتجاج په توګه و عدالتونو ته نسب حاضر. اډوکیټ ولی ناصر وایي د اتم اګست د پیښې څلور کاله وسوه. دا پیښه به د خلکو لپاره څلور کاله زړه وي خو د دوی دپاره هغه شان تازه ده.
یا د فارغ څلور کال د مست نن ما غورست نن موږ هغه رنګ تازه یو زلون ما هغه رنګ خوش دي د هغه رنګ زخمیان یو د هغه رنګ ملګری یادیږي د هغه رنګ په د مجلس باندې پابد ده. پس دا یو دهشتګردي ولا وس ولا موږ له منځه ډیر قیمتي قیمتي خلک ډیر قیمتي قیمتي ځوانان ډیر قیمتي قیمتي استادان ډیر غټ غټ خلک موږ له منځه ولاړو.
د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر احمد کاکړ وډی وته وویل کوم چا چې غوښتل چې پر وکیلانو د برید او د هغوی د وژنې له لارې به د دوی مخه ونیسي قانوني لارې به یې بندې کړي دوی د هغې نه نور هم ډیر وکیلان پیدا کړه. د کاکړ په خبره د بلوچستان د های کورټ د پخواني جج جسټس قاضي فایزي صاد اتم اګست د پیښې پاکله عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلي وو که ریاستي ادارو له دې برید وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو قضیه تعقیب کړې وای د اتم اګست د برید مخه به نیول شوې وای.
پازیټیو خبره ده کله په سوسایټي کې چې د خلکو ویژن وو او ورنه سره په سات موږ په داسلو کار کې 1500 وکیلان نوي وکیلان رول سوي دي. مخکې په بلوچستان کې 2 لک کالجان او 15 لک کالجان دي او دا هغه پازیټیو اثرات هم دي د خواکې په ولا باندې نو د مخکې یعنی که شپږ پنځوس شهیدان سوي دي دا وخت 1500 وکیلان چې دي نوي رول سوي دي.
د اتم اګست په ځانمرګ برید کې د وزل سوي مشر وکیل باز محمد کاکړ ورور لال محمد کاکړ د کوټي په شاباس ټاون کې د اتم اګست د شهیدانو په نوم ډیجیټل کتابتون جوړ کړی.
ناری خو کمزوري خلک وي بے شک مش کمزوري په دې کې شک نسته مګر کمزوري دا مطلب نه دی چې مش خپل ناروا نسل او د مزوانان مش دارنګ بے ځای لکو چې هغه بے تعلیمه بے سواده پاتې او سات سات کوم مج یو د ډیر سرویش کاله میوه تیار میوه ولا چې غیر راځي یوړ دغه د کمپنسیشن د پاره بهترین طریقه دا و چې ودا د شرګردان ته ودا ظالمان ته د مش پیغام ورکو چې موږ د لایبرری په شکل کې د ډیجیټل لایبرری د په دې کې جن الکان راځي بغیر پیسو دوی ته صفی سم نست موږ شو کړی دی او ان شاء الله ان شاء الله پر روان کلو کې موږ دا کم چې 250 وکلا دي د دوی د هر و په نامه باندې د دوی په کلو کې یو وی ورک لایبرری جوړو.
د جسټس قاضي فایز عیسی په کمیشن کې د بلوچستان ایالت د هغه وخت د اعلی وزیر د کورنۍ چارو وزیر د ایالتي حکومت د ویاند او بیانونو ته غیر ذمہوار بیانونه ویل سوي. د کمیشن پر ریپورت کې دا هم لیکل سوي چې په پلټونو کې ویل سوي چې د برید کوونکو ترهګرو په افغانستان کې رابطې وي خو ویل سوي ځانمرګي برید کوونکي پاکستانی وو او د هغه سره به دلته هم څوک ملګری وو. د بلوچستان های کورټ اوسنی مشر جج جسټس جمال مندوخیل و وکیلانو ته په خپل وینا کې وویل د هر وګړي ژوند خوندي ساتل د حکومت ذمہواری ده. هغه وویل کوم ورځ د وزل سو وکیلانو بچان کامیاب او لوستي وویني هغه ورځ به د ژوند تر ټولو د خوشي ورځ وي. د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د 2014 کال د اگست میاشتې پرتم تاریخ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مشر بلال انور کاسای په هدفي برید کې ووزل شو. د هغه جسد یې د کوټه سیول روغتون ته یوړ او هلته د هغه ملګري وکیلان راټول شول او هم پر دې وخت په سیول روغتون کې قربان ځان مرګي برید وسو. د دې برید ذمہواری د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې و. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. رویټرز خبري اژانس هغه وخت ویلی وو داعش هم د وکیلانو د برید ذمہواری منلی وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلی د کوټې د سیول روختون په پیښه کې ککړ تراګر او د هغو مشران یې منطقي انجام تر رسولې دي. د وکیلانو د وژنې د څلورم تلین په تړاو بیان کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی دوی د وزلسو وکیلانو د کورنۍ په غم کې شریک دي. غزیاته کړي د یادې پیښې له امله چې کومه خلاره منځ سوي د هغې د پوره کولو لپاره یې د ځوانانو وکیلانو په بهرنیو ملکونو کې د لوړو زده کړو لپاره ترتیبات نیولې دي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی وی دیوا کوټه.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. سیړونکو وای د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سیاست د لفاظي او تضاداتو ډک دی او د اسلامي تاریخ او مذهب په والله ورکولو سره غولسته د پیښو ستونزه د خلکو پام اړولې دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان ډاکټر خادم حسین وای د هواد موجوده سیاسي بندوبست چې مشوري وزیر اعظم عمران خان کوي اصل هدف پارلماني سیاست سپکول دي. او یو بل سیړنکار ډاکټر فخر الاسلام بیا وای چې عمران خان د هواد مسلو د واري کما کوټلي منصوبه نه لري، نو ځکه کله د مذهب او کله د لیبرالیزم سهارا اخپلوی. په دې اکلم باندې نور تفصیلات استاد اسلام باڅخه هرشد حسین پر راپور کې وړاندې کړي.
د سیاسي او ټولنیز چارو سیړنکار ډاکټر خادم حسین وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو پاپولیست یا د هر چا خوخي سیاست کوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې هغه وای ک یو خوا وزیر اعظم عمران خان د لیبرالیزم یا ذات خیالي خبرې کوي، نو ور سره سم د هیواد د مذهبي طبقې ځان ته درالولو لپاره د مذهب حواله هم ور کوي او دا خای چې د هغه سیاست په اصل کې د تضاداتو ښکار دی.
زما خبره پاکستان کې دا ده چې د وفاقي پارلماني جمهوریت یا د قانون او د سګو د وفاقي ځایانو یا چې دی یا کما سیاسي عمل چې پرخه دا په شابه وتلم غواړي دا هیڅ پیچ نه دی او شان والی خبره کوي. لکه مثلا تاسو ګوري چې دی وی چې یو شان نکاب راولو دی وی چې یو قوم به د یو قوم او د یو حساب او د یو قسمه تعلیم خبره کوي. نو ظاهر خدای دې دلکش اختیاري و ظاهر راخون کې اختیاري او په اصل کې دا د قانون او اختیار په شابه وتلل د قانون برخه ختمولي. نو دا دوه خبرې د پاکستان سیاست کې نن سبا د عمران خان او دی نوی دا ترند چې کوي چې موږ مخه تراغلي دي. یو غړی ته دا د سیاسي عمل د سپکولو اراده لري او بل غړی ته د قانونو د برخې د ختمولو اراده لري.
د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سنټر پخوانی ډایرکټر ډاکټر فخر الاسلام وایس اف امریکا ډیو ته وای د وزیر اعظم عمران خان خبرې ښکاره کوي چې هغه په بنیادی توګه یو امیرانه ذهنیت لري او ورسره که د هغه تقریرونه واوري دي شي نو په هغه کې د پر لپسې د زړه ټکي کاروي او دا خای چې دی انا پرست هم دی.
نو دا قسمه خبره چې کله کې د ریاست مدینه نه والا دا قسمه خبره دی، مطلب دا چې کله دی ایس قسمه شي نشي ډیلیور کولای، دسر ایس قسمه پلان نشته، دسر ایس قسمه نشته، نو دی خالی لفظونه باندې گزاره کوي. ګرانی دونه دا چې کم از کم چې دی ډبل شوی دا خلق چې دی عام حساب مطابق تقریبا 75 لاکھ خلق بیروزګار شوی دی او معیشت ولاړ دی، خپل منی چې معیشت ولاړ دی.
خبريال او سیلنګ فدا حسین هم د وزیر اعظم عمران خان سیاست د تضاداتو ډک بولی او وای چې په مذهبي ټکو کارولو او د اسلام د تاریخ په حوالو ورکولو سره هغه کوشش کوي چې د هیواد لوی مذهبي طبقه ځان ته را متوجه کړي او بل اړخته د لیبرالیزم پرچار هم کوي چې داسې د هیواد آزاد خیاله طبقه هم د ځان سره وساتي. هغه وای په اسلام آباد کې د هندوانو لپاره مندر جوړول او په لاهور کې د سیکانو لپاره د کرتارپور لوی لار پرانستل د هغه د دغه لیبرال سیاست پکاسی کوي.
نو دی په ځان په ستریکه بیا ریلیونت ساتي او خبره دا ده چې دا عمران خان د حکومت دې د ټپورلی سیاسي حکومت هم نشي ویلې. دا سیاسي حکومت نه دی، دا کوم دی دا هغه سیمي مارشل لاون ته کې دا چې زیاتې فیصلې کوم دی هغه نور څوک حکومت نه سي هغه سره هغه امپلیمنت کوي یا دا هغه د امپلیمنت کولو کوشش کوي.
څېړونکو په اخر کې وایي چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت هم دا سي سړی خوخوي چې خپل عقل او سوچ لري او زیاتوی کو وقتل شي نو په موجوده حکومت کې په بیلابیلو سیویلین چوکو باندې پخوانی پوزي افسران ناشتي او سیلنکار خادم حسین هم د هیواد موجوده سیاسي ډاکټراین د سیاسي عمل د سپکولو حساب بولی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکو او پاکستان امریکا وتلي تحقیق ادارو کې د کار تجربه لرونکو مدیا افضل په خپل یو مضمون کې لیکلي د کرونا وایرس د خوریدو سره سم د پاکستان د فوج په مهم ملکی معاملاتو کې مخ په زیاتېدونکو کردار د هیواد جمهوری نظام او منتخب حکومت د واکداري لنور هم ځپلې ده. د حکومت مخالفه پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کرونا په اړه پارلماني کمیټه غړي عثمان کاکړ وایي چې د فوج لاسوهنې له کبله پارلماني کمیټه د وړمبي ورځ څخه رئیس غیر موثره ده. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ریز دی د فوج او حکومت ترمنځ ملکی معاملات باندې یووالی او یو ادارې په بل باندې سر لوړ نه ده. د خالی شنبه په ورځ په پینټی کې خبری کانفرنس د وینا کې مرکزی وزیر غلام سرور خان دغه پخلی سره دا هم منلی چې وزیر اعظم عمران خان داغه او ځینې نور حکومتي پارلماني غړو لخوا د کرونا وایرس څخه ځپلي غریب ولسته د ورپیښو مسلو په عمل کې دولت منتخب غړو ته کردار ورکول څخه انکار کړی دی. په دې اړه باندې تفصيلات ستاسو پیر ولایت شاه پر راپور کې وړاندې کړي.
د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکو مدیا افضل چې امریکا او پاکستان کې وتل تحقیقي ادارو کې د کار تجربه هم لري، هغه په خپل یو مضمون کې لیکي د کرونا وایرس له کبله د پاکستان جمهوري نظام او حکومت واکداري لا نور هم کمزوري شوې ده. هغه لیکي د مارچ د میاشتې راهسه د کرونا وایرس خورېدو سره سم وزیر اعظم عمران خان لخوا ټولبند نه کولو په سر نه یوازې پوهانو او طبي ماهرینو نیوکه کولو خو طاقتور افواز هم خوشاله نه وو. هم دا هغه وخت چې د فوز د فشار لاندې ګرد هواد کې د ټولبند کولو پریکړه سره فوز د کرونا وایرس په معاملو د فیصلو کنټرول اغستل پیل کړل. د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه جوړ سیویلین او فوزي دارو چارواکو باندې ګډ ملي کمانډ مرکز په حق له مضمون کې لیکلي شوی چې د دې غونډې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کیږي. خو بیا په دې غونډه کې د فوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه هم موجود وي. که څه هم د ملي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کرونا وایرس په اړه د پارلمان کردار باوري جوړولو لپاره حکومت او مخالفو ګوندونو غړو باندې ګډه کمیټه جوړه کړې وه. خو د حکومت مخالفو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کمیټې غړي سېنېټر عثمان کاکړ وایي د ملک طاقتور فوز د لاسوهنې له کبله دغه پارلماني کمیټه غیر موثره پاتې شوې.
هغه دا جواب ورکړي کورټ ته چې موږ پر یوه مریض باندې 50,000,000 روپۍ خرڅه کړې ده، یعنی 50,000 روپۍ د سرګدار پارټي بل هم ځینې پارټي دا وویل رښتیا مرسته دا ده دا جرنل صاحب هغه ځان دغه ځان پارلیمنټ ته جوابدې نه ګڼي صفا خبره ده. ډینډمیا روانه شوې ده د کراچي کچرې نه کرونا ورونا دغه پاتې.
بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کرونا په شمول مهم حکومتي معاملاتو کې د فوز د کنټرول تاثر بې ځایه بلی. مرکزی وزیرانو دریز دی د حکومت او فوز ترمنځ یو والی ته د کم یو ادارې په بل اداره باندې سر لوړی یا کنټرول نشي ویل کېدلې. د خالی پورس پینډه کې یو خبری کانفرنس ته وینا په محل مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلي مرکز د صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو په مرستو باندې کرونا وایرس باندې تر ډېر حده قابو موندلې دی. خوده سره مرکزی وزیر دا هم منی د حکومت لخوا د کرونا نه ځپل شوی غریب اولس لپاره اعلان کړی شوی احساس پروګرام د لاندې د روپو ویش کې پارلماني غړي باور کې نه دی اغستل شوی.
اغه
وای وای ما او زن نور حکومت غړو هم دا رائے لرل چې یو ځای کې سلطنان د حکومت مرستو ته اړتیا لري خو فند د 500 تنانو د نو بیا دغه امدادي رقم د پارلماني غړو په سپارښتنه خرج کړی شي. خدا غلام سرور خان په خبرو وزیر اعظم د دوی رائے او نه منله. مرکزی وزیر تور لګولې لواندې حکومتونو به دغه سر امدادي رقم په سیاسي بڑا ویشلو. خو واکمن تحریک انصاف ګوند دا ځلې د روپو په ویش کې خپل پردی نه دی کړی. د پاکستان منتخب حکومت کې د فوزي تنانو د لانور کردار په حق له مضمون وایي دا وخت د صحت ملي مرکز مشر یو حاضر سرویس فوزي جرنیل دی. دغه سر مضمون کې د پاکستان خارجه تګلاره کې د فوز د کردار ذکر هم شوی دی چې څنګه د کرونا وایرس د خورون په محل له تیر جون میاشت کې د فوز سرلښکر جنرل قمر جاوید باجوه د افغانستان سفر کړی و او دغلته د افغان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله سره ملاقاتونه وروسته تر اوسه پورې د امریکا د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ټلیفون په لیکه باندې د افغان جوړجاړي عمل په حق له په تماس کې دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د اگست میاشتې اتمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان سولې په سر په کابل کې مشاورتي لوی جرګې د حکومت سره په قید کې 450 طالب قیدیان په نړیوال ضمانت آزادولو مشوره ورکړي او د کومو شرطونو بغیر یې د 2500 ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اګست په میاشت کې شوې خونړۍ پېښې په یاد کې تور ورځ نمانځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 55 وکیلان وو. پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړه شوي دي. د دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6,038 ته رسیدلې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغان سولې په سر کابل کې مشاورتي لوی جرګې په دویمه ورځ د جرګې مشر او نورو غړو ته مشوره ورکړي چې د حکومت سره په قید کې 450 طالب قیدیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړي شي. د افغانستان د ملي سولې عالي شورا د معلوماتو تر مخه د 50 کمیټو رئیسانو د طالبانو سره د سولې خبرو په حق له خپل سفارښونه وړاندې کړي. په جرګه کې برخه اخیستونکو د 450 طالب قیدیانو د آزادولو غوښتنه کړې او د دې ترڅنګ یې د کومو شرطونو بغیر د 2500 ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي پاتې 450 طالب قیدیان دي خوشی شي چې د سولې لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي او دا چې د طالب قیدیانو د خوشی کېدو په صورت کې دي د قید او شرط بغیر ډزبندۍ وشي او دواړه اړخ دي ورته ژمن پاتې شي. لوی جرګې د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي ځواکونو په آزادولو هم ټینګار کړي. افغان ولسمشر تیر ورځ د سولې مشاورتي جرګې ته د وینا په وخت ویلو هغه د 450 طالب قیدیانو د آزادولو وخت نه لري. خپل یو جرګې غږ کړو چې د طالب قیدیانو د خوشی کولو او د سولې په حق لدی په خپل فیصله وکړي. طالبانو ویلي کې په حکومتي قید کې د دوی پاتې 450 بنديان آزاد شي نو په درې ورځو کې به مخامخ مذاکرات ته تیار شي. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفون خبرې کړې. د خبرو وروسته مایک پمپیو په ټوئیټر باندې ویلي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په افغانستان کې د روانو مرستو په سر تعمیري خبرې شوې او زیاته کړې چې د پاکستان سره د شریک مقصدونو او زیاتېدونکو ملګرتیا مخ په وړاندې بوتلو ته سترګې په لار دي. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اگست په میاشت کې شبې خونړۍ پېښې په یاد کې نن تور ورځ نمانځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي چې 55 پکې وکیلان وو. وکیلانو د کوټې په ګډون د صوبې په عدالتونو کې تورې جنډې پورته کړې او د احتجاج په توګه عدالتونو ته ندی وړاندې شوي. په کوټه کې په 8 اگست وکیلانو د اتحاد د مشر بلال انور کاسی د هدفي وژنې او بیا په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید ذمواري د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې وه. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر احمد کاکړ وی او ای ډی وسره په خبرو کې د 8 اگست پیښې د پلټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنه کړې. د جسټس قاضی فایز عیسا عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلو ک ریاستي ادارو د دغه خونړۍ حمله وړاندې د ترهګرې د بریدونو مقدمې سرته رسولې به نو د 8 اگست د برید مخه به نیول شوې وه. د خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان میرانچا پولیسو د دیګان علاقې نه ورته دوه مړي ترلاسه شوي چې په ډزو وژل شوي دي. او ای ډی وسره په خبرو کې ځایي پولیس ویلي دغه پیښه پرون شوي او ځایي خلکو پولیس ته دینه خبر کړي. وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان د تخیل او د بنو جاني خیل سیمو سره تعلق لري. پولیس وایي دغه کسانو کورونو د پیښې په حق لا رپورټ نه دی کړی او نه یې د چا خلاف دعوا کړې. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6000 او 8000 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2 لک او 3 اتیا زر خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی چې پکې 2 لک او 1.6 لک ښه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې 13 ورځ فیصله کړې وه چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د 8 او 10 اگست نه ځینې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 9,3,93,000 نه سیبا شوي او تر اوسه پورې د دینه 1,20,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 4,09,200 ته رسیدلې.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان قبایلی ضلعو څخه د اف سی آر قانون ختمېدو باوجود هم لشکرو د کورونو ورانولو لړۍ روانه ده. څو ورځې وړاندې هم په باجوړ او د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په مومندو کې لشکرو کورونه وران کړي دي. د مومندو پولیسو چارواکو جیوا ته وایي چې په پیښه کې ککړ وه تنه یې نیولې دي او د 22 نور لټون روان دي. د قانوني کارو پوهان وایي چې د اف سی آر قانون ختمې دو سره د لشکرو کورونا او رانول غیر قانوني ده. تاسو ته به د اکل نور تفصيلات ارشد مومن په راپور کې وړاندې کړي.
د زیارت پرز د مومندو په تحصیل صفو کې د لخر د ځمکه په تنازع د یو تن کور وران کړو او په دغه وخت شوین خته کې اوه تنان تپیان شوو. د کور مالک لال بچا سفیر دی وته ویل کور وانون کې قیمتي سيزونه وړي ودانې ته اوره چولې او هلته موجود اوه تنانې په دزو او په وهلو تپیان کړو.
او زموږ په ځان ډیر راوخت دا چادر او چار دیواره غا تقدس او د پښتونوال غا ټول روایت په مال کې د زنانو بيزتي او د خور او وران کو مذوخ موخ انرژي ارتم با لوس کړل نو ما شمان زنانو دمر غ ذهني کوپ تر رسیدنه لري چې هغه ډیر زیاتې وسم به وسه پرتی دي
څو ورځې وړاندې په باجوړ ضلع کې هم ځینې لښکر څلور کورونه وران کړي وو. وکیل رشید مومن وایي د لښکرو کورونو ورانولو روایت د هغه وخت دی چې په دغه سیمه کې کوم قانون نه و موجود او بیا پولیټیکل انتظامیې د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره د اف سي آر قانون لاندې هم دا روایت دوامداره وساته. خو اوس دې سیمو ته عدالتي نظام غځول شوی او د لښکرو کورونه ورانول غیر قانوني ګام دی.
فرض کا کوم مجرم دی هغه هغه ونیسه یو هغه د قانون قانوني دغه شته د ادارې شته د عدالتونه شته د پولیس شته هغه ونیسه یو پاری باندې جرم ثابت شي نو دغه نه پس سزا مشته دی. خو قانون په خپل لاسو کې غیسل د ماشومان او د زنانو د سرسور ورانول نو دا انتهایی غلط کار دی. د دې مخنیوي په کار دی.
د مومندو نه د صوبې اسمبلی غړي نثار مومندي وتول د لخکرو د کورونو ورانولو په زیاتیدونکو پیښو به په اسمبلی کې خبرې کوي.
زموږ ډېرې زیاتې ستونزې د خدا هغه بنیادي حیثیت لري چې تا کبرې باندې دنګارو نشي او دا عملي نشي. نو زما څنګه موږ د یو لوی هغه سره مخامخ کیږو په دمنه سره او هغه په دمنه ذمہ‌دار و تا زموږ امنیتي او ریاستي ادارې
سیونکی وای په کال 2013 کې د پیندشتم آئینی بدلون سره اف سی آر شان تور قانون ختم شوه او د پاکستان اساسي قانون غوډو سره سم پولیس او عدالتي نظام پاله شوه دی. او په دغه سیمو کې به د پولیس او عدالتي نظام قوي کېدو سره د اف سی آر د وختو لخر رواج هم لمنځه لاړ شي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان ماچس سیمه څخه نږدې 250 کورنۍ خپل کورونو ته د کډوالۍ د ژوند کولو ورسته ستاینه سوي دي. د فوزي عملیاتو ورسته د دې کورنۍ کورونه نړیدلې او د واپس تلو باوجود هم د دوی کورونه نه دي جوړ کړی سوي او د حکومت لخوا چې کومې ژمنې ورسره کړی سوي وي هغه هم نه دي پوره کړی سوي. د دغه کورنۍ زخه د یوې کورنۍ د غړو سره د ډیوا خبریال عدنان بیټنی خبرې کړې او دا تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان طالب دین او د هغه کورنۍ د نور نږدې و نیم سو کورنۍ کې و چې روان کال مارچ په میاشت کې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ماڅه سیمه د شپږ کاله کډوالۍ ورسته بیرته ستانه شوي. دوی د ضرب عذب عملیاتو پر مهال خپل کورونه پرې شي وو. طالب دین وایي تر واپسې ورسته یو کورنۍ هم کور نه لري او دوی کورونه په بشپړ ډول سره وران کړی شوي دي چې له وجې په خیمو کې په ژوند په تیرولو مجبوره شوي. طالب دین اول تر عملیاتو وړاندې دوی په سیمه کې 15 کینال کور وو خو د واپسې پر مهال دوی یوازې خاور او ځلو ته واپس کړی شول. هغه ول کورنۍ اوس په دوه خیمو کې ژوند په تیرولو مجبور دي او شکایت کوي چې دوی د کور جوړولو لپاره نور څه نه لري او نه حکومت د کور په جوړولو کې ورسره څه مرسته کوي.
هغه پټا ګر وړو وړ کې تا جوړي تا کغېږي مچس تاروغللی مچس کلی تا اځه مشته خمه روکلې بیا مشته مې 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 تا ولا غوې مش خمه ولا غولې او پردې چې مو د بوت سره پرې کو بیا بیا سره پلا ګیاوی بیا بیا سره ګانډي دسته وکیډه مجبوری ورنښت جاتو کې چې سرور ته وکړو بیا واښاوی میډو دی وای نه وکړې کمرې ممرې په سیټ کې په جوړې وې کې کو کړ په نوغات کې مات لګې ته دی وای نه په جوړې کمرې په جوړې دي برانډې په جوړې شوې دي ټوله تړنګ کړې کوانډا څخه کډوالې کړې تیږه خالي پوتې نه رسانستا ارڅه خال کې سمې نه وکړار سر نه وړې دي چې کسم دې په ډګر پرې شي 87 لک کمرې په لګې دلې وي.
ما څه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې د سرحدي عسکرو کلی سره ځخ او میرانشاه بازار سره اړوند سیمه ده. او د ماڅه سیمه د کډوالو د کمیټې یو مشر ادم خان وویل شپږ کاله کډوالې ژوند تیرول وروسته روان کال مار په میاشت کې د کډوالې پر مهال دوی سره ژمنې شوې وي چې هر کورنۍ ته په سیمه کې کور جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د صفا اوبو انتظام سکول بجلی او شفاخانه هم په ځای کولای شي. هغه وویل د شپږ میاشتو تیرېدو وروسته په دې کډوالې کې دوی پسې هغه میاشتنی خواړه هم بند کړی شوی او دوی سره چکه ژمنې شوې وي هغه ایو هم نه پوره کړی شوی او په خیمو کې ژوند په تیرولو مجبور دي. ادم خان وویل دوی په دې اړوند انتظامیه ته بیا بیا کړی خو د دوی په دغه غوښتو څه غور نه کیږي او مجبور شوی چې په احتجاج لاس پوره کړي.
هیڅ تقریبا د شپږ میاشتې تیرا کیږي نه ګورنمنټ حساب لري نشته سرویتارولو نه دی یی به تنظیم شته نه دی سکول تنظیم شته بچیونو بچای دا بالکل به تعلیم او ستریلی سره نه بجلی شته، بالکل میز بې یاره بې مددګاره پرته یو، نه ډسپنسری شته، ګرمي شته، بچیون خراب شي او میز دغه پرته دی. الله په اله باندې ګورنمنټ
په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په کال 2014 نیمایي کې ترسره شوی و، او تر عملیاتو وروسته د عملداري دعوی کېدو وروسته په سیمه کې حکومت د عامو خلکو د آبادکاری دعوی هم لري او وایي د دوی په آبادکاری په اربا روپۍ مصرف شوی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صوبې د کومک او بیا آبادکاری محکمې او په خپل شمالي وزیرستان انتظامیه په دې اړوند څه ځواب ونه ویلو. خو د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم وین احسان ور اوویل د دوی اداره هلته په سیمه کې کډوالو ته اسانتیا ورسولو لپاره موجوده ده، او دوی ته چې قدرتي آفتونو په وجه کومه ستونزه رامنځته کیږي هغه ورته هواره وي. هغه وویل د کورونو تاوان او نورو اسانتیاوې چې کله حکومت دوی ته وینا وکړي نو دوی به ورته په ځای کړي.
البته د خیمه چې د تا تیرینا نوي هغه د پوره میز د ټنټې تنظیم کړه دا او هغه د میز په اړه وخت وخت هر چې کوم داسې ضرورت یا هغه میز ته پیرا کوي د چلې به او د ټیم د ایجوکیشن د هلتا دغه مسالې او وی خو دا د چې مچ سه میروم څا سره لګیدلې علاقه دو په بودا علاقې د ان شاء الله دمره ډېر مسالې به نیو یې چې هر هدا پر چې کومه ستیا حل شوی دی.
د یادونه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان د روانې تندروي او پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیات ځپل شوی چې پکې زیات زیان عام اولسته اوښتي، خو دغه توان پوره کولو لپاره د سیمې خلک لتیرې اوږدې مودې راسي احتجاجي مظاهرې هم کوي چې اوس د کرونا وبا له امله د ځنډ سره مخ دي. حکومت د ځپل شوی خلکو د بیا آبادولو لپاره له نړیوالې ورورولۍ په ارباو ډالر مرسته هم ترلاسه کړې ده. دا د هم یادوي چې د صوبې د ریلیف او ریبیلیټیشن وزیر محمد اقبال د شمالي وزیرستان د صوبایي پارلمان غړی منتخب شو. عدنان بیتنائی، وی او اے ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټي د تازه شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د لاسه د ناروغ خلکو شمیره 19.3 میلیون، یعنی کې 1.3 کروڑ ته رسیدلې ده، او د جمعې دروازې پورې د کرونا وایرس د لاسه د مرګونو شمیره په ټوله نړۍ کې 1,00,000 زخه زیاته شوې. د امریکا هم با په ټولو هیوادونو کې د ناروغانو او بیا د دې وبدل اسد مرسو تنانو چې مرګونه په حساب هم تر ټولو وړاندې ده. د امریکا ورسته ورپسې برازیل او بیا په هند کې دا شمیر زیات دي. په دې اړه باندې نو ټول تفصيلات تاسو زموږ همکار شعیب زاده پر راپور کې وړاندې کړي.
په داسې حال چې نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا وبا بیرته په خوریدو ده، د افریقای اتحاد غړو هیوادونو ویلي په بریازم افریقا کې د کورونا مقابله لپاره سخت او زړور ګامونه اخیستل پکار دي. په افریقای هیوادونو کې د کورونا وبا د 1,000,000 نه زیاتې پیښې رپورټ شوي، خو چارواکو خبرداري ورکړې چې په دغه هیوادونو کې د کورونا اصل شمیرې د دغه لوړې دي، او د دې خبرې په حواله بیا وایي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا ټیسټونه نکېږي. د استرالیا وکټوريا ایالت نن د خالی په ورځ د کورونا وایرس د 4,509 ناروغانو او د 200 کسانو د مرګ رپورت ورکړي. وکټوريا ایالت د استرالیا د 20,000 کیسونو په دریو کې دوه برخې لري. د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه په نړۍ کې د کورونا وبا د لاسه د غیزمنو خلکو شمیره 19.3 میلیونه، یا 1,93 کروڑ ته رسیدلې، او د جمعې د ورځې پورې د کورونا وایرس د مرګونو شمیره ولکه او 40,000 اوختدا. امریکا هم غشان د زیاتو ناروغانو او زیاتو مرګونو په حساب تر ټولو وړاندې ده، ورپسې برازیل او بیا هندستان دي. د جمعې په ورځ چې په امریکا کې د کورونا 15,000 نوي کیسونه رپورت شوي، د جنوبي ډیکوټا سترګس خار کې د موټر سایکلو د کلیزې دستوري یا ځغل مقابلو برخه اخیستونکو ته هرکلی ویل شوی دی. سکال تمه ده چې دغه دستوري کتوله 2,500,000 خلک ورشي. هر کال د موټر سایکلو دغه کلیس پروګرام ته تر 15,000,000 پورې تماشبین یا کتون کې ورزي، خو کورونا وبا تمه ده سکال ځینې خلک په کور پاتې کړي. په سترګس خار کې د ماسکونو مخ کولو څه قسمه امر نه ده شوی، خو خلکو ته د یو بل نه د فاصلې ساتلو یا د لرې اوسېدو ویل شوي دي. خو د جمعې په ورځ د دغه دستوري په لومړۍ ورځ بیا په خار کې په لویه شمېره کې خلکو د دغې فاصلې څه پام نه دی ساتلی. د امریکا په جارجیا ایالت کې بیا د یو سکول هغه زده کوونکی چې د خپل سکول د برنډې یو عکس خپرولو باندې د سکول نو وستل شوی و د ګول د ورځې نه به بیرته سکول ته ځي. د های سکول د غجنې د سکول یو داسې عکس خپور کړو چې پکې ګڼ زده کوونکي د سکول په برنډه کې بې د ماسکونو او یو بل ته نږدې لیدل کېږي. د سکول لخوا د هغې د سکول وستلو وروستو په دغه فیصله سخت نیوکې شوي او سکول خپل فیصله بیرته اخیستې ده. دغه زده کوونکي سی این این ټی وی ته د جمعې په ورځ په یو مرکه کې ویلي هغې چې څه کړي پرې پیمانه نه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبري خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري او ستاسو سردار علي ټکر صاحب د عبدالقادر مومند د ژوند او اونر په اړه تفصيلات وړاندې کوي.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شخصیت په حواله باندې خبرې کوو. د دې شخصیت نوم دی میا محمد وسیم. د پښتو ژبې د دې قادر الکلام شاعر پاکله خاغلی قاضي عبدالحلیم اثر پخپلې و اوګده تحقیقي مقاله کې چې نقلې د پېښور یونیورسيټي په پښتو اکیډمۍ کې په سلسلهوار نمبر قاف یو کم دیرشم موجود دی. دا لیکي چې محمد وسیم کاکا خیل میاو د پلار نوم عبدالرحیم په باجوړ کې اوسېده. په مناظر عقلی دس کې یاداشت هم لیکلی دی او په 1200 یو کم اتیایم هجری کې هم ژوندی و. د نورو علمانو کتابونه هم قلمی کړی دي. د فارسی د عربی کلام هم شته. ښاغلی اثر صاحب په روحاني رابطه کې په صفحه نمبر 900 او 200 مخ د سواد د باباجي صاحب د مریدانو او د خلیفه ګانو په لړ کې د میا محمد وسیم ذکر داسې کوي چې میا محمد وسیم کاکا خیلو چې په بوستې ملا صاحب کاګ کس ملا صاحب او حکمتی بابا او د حضرت اخوند صاحب د کاګ کس په نومونو باندې مشهور و. د معقول او منقول محقق حلمو او د زمانې په لحاظ سره په عمر کې د سواد د باباجي صاحب د مریدانو نه هم مشر او په خپل د باباجي صاحب نه هم مشر په عمر کې. د باجوړ په جندل نومې علاقه کې په مسکینه دره کې اوسېده. د سواد او باجوړ مشهور عالمان ټول د شاګردان تیر شوي دي. مشهور تاریخي شخصیت سید جمال الدین افغاني هم د شاګردو دی. خریا زیدان فلسفی او د علم هیئت ماهر او د فلسفه عالم جوندی د 1200 هجری نه تر 1200 یو کم اتیا هجری پورې دی. د محمد وسیم په حق لا جمعه خان مشوانی په حیات مشوانی قلمی رساله وار نمبر 200 او سلور 50 پښتو اکیډمۍ کې لیکي چې محمد وسیم معروف په حکمتی بابا اکاخیل غالباً په 1200 هجری کې پیدا دی. د خپل زمانه لوی علم ریاضیدان منطق هیت نجوم رمل او د حلم هنسا ماهرو یو محدث فقی او شاعرو. د علاقه جندل د مسکینی درې د یو مشهور کلی کاګکس اوسیدونکو. د فارسی عربی شاعر هم او د حکمت کیسې په عوامو کې ډېرې مشهورې وې. نو راځي چې د کلام د نمونه و. ای چې زه د اخر تور ګورخانه ده د دنیا خوشحالی خوشی افسانه ده. که زر کالا د سرو زرو په تخت کینی عاقبت د زه ویجاړ ویرانه ده. او سڑے کا پزان مائن زر سر غسکا دنیا هسه مکرجن مستانه ده او د هوا پسمن مزغل پیاده شه د هوا پسمن مزغل پیاده شه چې په مخت د مرغ تند تیز غانه ده او په دولت په حکومت اعتبار مکړه کړي مرغ داسې د ډیر خصمانه ده او سکندر چې د تمام جهان بادشاہ بینامه ترپاتې کومه نخانه ده که خبر شوی د فلک د خونپاره نه څنګه سره ډک د وینوې پیمانه ده او که دنیا پټ بشرونه را څرګند که سر تر سره د لالونو خزانه ده او چې قدم ږدي د بادشاه په سر ایښوې شي په دنیا دومره د مړو موزانه ده او څه شاهان څه خبریان پکې پراته دي څه شاهان څه خبریان پکې پراته دي چې خپل وخت کې غږول یې زمانه ده او لا تر صوبه د دنیا په دولت پروت یې اے چې سر دې سپین بمبل ګیره شانه ده که د نورو د نصیب ډکې خمبې دي ستا خو پاتې د نصیب یوه دانه ده او فکر وکړه ستا همزولي اکثر لاړه خو دا ستا ککری پاتې یګانه ده ستا هم وار دې روانېږي اسباب جوړ کا لامده سیز له ګوټ اوبه پوره بانه ده او نصیحت مې په هغو خلکو ښکاره دی چې خوړلې یې په سر د مرګ پانه ده خدیز ده رد ده که قبول ده پرې پند کا داسې ځمکه وسیم ښکلې فرمانه ده په ګورېدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم اوس ما سردار علي ټکر له اجازه راکړې په لوی لم سپارم او ښه ژوند درته غواړم
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن سے تاسو خبرونه وړاندې کیږي مننه چې را سره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د افریقې د سب سهارا سیمې آبادی ډېر په تیزه سره په زیاتې دودا شپېته فیصدي افریقانیان د 25 کالونو د کم عمرونو دي او لس کاله پس به دغه سیمه کې د 15 تر 30 کالو د عمر 2.5 کروڑ افریقانیان راپورته شوي وي د دې ځلمی کل کې زیاتره د روزګار محتاج وي د ځینو اندازو مطابق افریقي له راتلونکو 40 کلونو کې د 1 کروڑ 80 لکونو نو روزګارونو ضرورت وي همدې له وجې د سوکال افریقي په نوم د یوې منصوبې اعلان شوی دی د دې منصوبې د کال 2013 په دسمبر کې اعلان شوی دی او د دې غرض د امریکای او د افریقي ترمنځ د دوارخي د تجارت او سرمایه کاری زیاتول دي دا خبره افریقي د پاره د یو ایس ایټ قائم مقام نائب منتظم کریس ملونی کړی دا دوی چې موږ دا کار ځکه کول غواړو چې په کم ځای کې چې روزګارونه پیدا کړی شي بغل ته اوږدمیاده او پایدار اقتصادي ترقی راځي د دې له سببه د سوکال افریقي په منصوبه کې درې مقاصد اخوی شوي دي خاغلی ملونی نور ویلی دی چې د سوکال افریقي د منصوبې تر مخې لومبه دا کار شوی دی چې د افریقانیانو او د امریکانیانو خپلو کې د سلا مشورو او د خیالاتو د تبادلې لپاره یو مشترکه فورم جوړ کړی شوی دی چې دغه تخپلو کې پراغونډېدو به دوی د یو بل د مسلو نه ځان خبرولی شي دا یو اسان کار دی خو لوی اهمیت لري د منصوبې دویم مقصد د امریکای او د افریقانو ملکونو تجارتی راشه درشه کې اسانی پیدا کول دي د سوکال افریقي د منصوبې د ټولو اړخونو پوره کولو لپاره د افریقي په هر ملک کې د امریکای په سفارتخانه کې د مختلفو ادارو د کسانو ډلې جوړې کړي شوې دي چې هغه به د کار وستونکو ډلو په نوم یادېږي دا به د امریکای او د کوربا ملک ذاتی مت سره په شریکه کار کوي او زړه پوری کاروباري موقع به په ګوته کوي دا کار وستونکې ډلې به په یو ملک کې د کار کولو د خوفیا او پټ ساتلو د عمل په ختمولو کې ډیر امداد کولی شي د سوکاله افریقی د منصوبی دریم مقصد ډیر د خواره او د مهنت کار دی، ځکه چې په ګړ د افریقا کې د تجارت او د سرمایه‌کارۍ د پاره د لارې اوارولو سخت کار ته بزان نیول وی. د دې په کولو به د سیمې حکومتونو او اولسي معاشرې له د پالیسۍ او تکنیکي مرسته ورکول وي، چې دا شان د دې ټول کار د اسانولو په غرض د پالیسو د پاره خورا ورا مرسته حاصله کړی شي. د یو ایس ایډ قائم مقام نائب منتظم ملونی نور اوی چې عقوبت به خبره د سلام مسلات ایکی او هغه ځای ته راځي، دغلته به د کارویستونکي ډلې او د دوی د سرمایه کاری او تجارتي پالیسي کار اوباسي. د مقصدونو دا درې ټوکړي چې خپلو کې رایوځای کړی شي، نو دا به زموږ په خط اصلي وکړي چې زموږ منظوبه په صحیح لور روانه ده. مونږ ټول ډیر امید لرو چې مونږ به په صحیح معنو کې د افریقا او د امریکې ترمنځ د تجارت د نور زیاتولو جوګه شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.